پینځه بچې شپې احمد چبریم د سږی رډو په سارانی خبري مجله کې ستاسو قربه السلام علیکم. د دې خبري مجلې خبرنه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په 5 ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرژوبلي تر څنګ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبه په نړیوال شو اوره جام کې روانه ده. تر اوسه پورې افغانستان په 13.2 ورونو کې سل منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلې. د افغانستان لوري رحمت رحمان الله ګوربس 53 منډې کړې دي او ابراهیم صدران په 43 منډو بیټنګ ته ولاړ دی. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتوشتمه با په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورسوي. دغه محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشتې لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه الحرام میاشتې لومړی ورسته. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړی ورس نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پر ورځ د اختر لومړی ورځ اعلان شوې ده. البته بل اونۍ چې یو ورځ مخکې د عرفه ورسته د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پام وړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو سره ستونزو څخه کړي شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماونینګ پرون وویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. د روسیې په نیژنی نوفوګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سه‌شنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. اوسنۍ په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باس د دې غونډې په اړه وایي.
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشتن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شوی.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنه دلیوري لري.
دا به هم ووري
چې له کیفیت ډیر خراب دي. په کندهار کې په جې خاطر خراب دي چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه درې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې ملګرو ملتونو د اسرائیل پاوډز د ماشومان په وړاندې د سرغړونکو په فهرست کې شامل کړ او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د لوبې تازه حال شیبه په شیبه درکړو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کې شو د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ځینې شنن کوي دا د توحید دریم غونډه لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشه پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونه ته ځانګړي شوی ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سر سازمان بیا انتقاد کړي چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان شوزو د حقوقو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویم غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیزه ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکارا ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمهیز ډلې په غونډه کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د دوهې درېمې غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه شي. طالبانو ته هم د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په دریمه غونډه کې د شوزو د حضور کوم ترک ښکاري. هغه څه چې د شوزو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګري ملتونه د دوهې درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سره چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ور باندې غور کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ویسټ انډیز په ګیانا ټاپو کې د شلورو د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند او افغانستان د ملټی مور سرمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چر نیوزیلند لوبډل مشر کین ویلیام سن ګټلې او توپا چونه یې انتخاب کړی ده. تر دې دمه پورې افغانستان یو لوبغاړی تر للاسه ورکړی دی. د نیوزیلند بالر هنری شیبه مخکې ابراهیم سادران د څلور څلوېښت منډو له جوړېدو وروسته آوټ کړ او اوس د افغانستان د لوبې لپاره عظمت الله عمرزی میدان ته راغلی دی او رحمان الله ګوربس په 550 منډو لوبې ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا بیټنګ ښه روان دی، خو یوه ستونزه دا ده چې ورونه نسبتا ډیر ځای شوي دي. 4.4 ورونه شوي دي، 4.5 ورونه او 1.5 منډې کړي دي. وګورو چې افغانستان په پاتې 50 منډو کې پینځو ورنو کې څو نورې منډې کوي. د خبرونه پترس کې به نور معلومات هم په دې اړه لته سره شریک کړو. خو اوس په کابل ته ورشو. یوې ډلې نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتي، د خوراک چاک لوښ او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمینه له دې سره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته ویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړې به اول او بدلې اول به تارتي جوړو، بیا به راغی خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکه جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه وو، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستي کې دو ورسنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پاجولا ویل، هغه ډیر رنگینو دو نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل به داری قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخ لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او زمنگ داغا سنات کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان نلری او بل طرف تا داغا سنات کرانو تا کار زمینه برابر کو. تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفرا پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه را تول دا نورستان فیشن څخه بهر میشتي هوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوي لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانته ویچمتو کړی دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته یا میاشتنه دلیوري لري.
د پارون اوسیدونکو مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او تر د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی، خو په خپل کور کې ورته د نفقه ګټلو زمينه برابره شوې ده. په خابه د نورستان او کونړ په څیر زیاتو زینو کې وړین خامتایي او نور ټکوران جوړیدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوي پوره کولې. خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پریښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړیدونکو شیانو نیولې ده.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتو د سرمنشي روسي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوز د سرغړونکو یا متخلفانو په هغه نړیوال فهرست کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده چې په دغه نړیوال فهرست چې د ماشومان او وس لوال شخړې په باب یو راپور هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر نوویل چې د اتو میاشتو جګړو پر مهال د ماشومانو په ګډون په دغه ترانګه کې شپږ دېرش زره وسوه یو دېرش کسان وژل شوي دي. بل لور ته د یوې تازه نظر پښتنې لمخې په جرمني کې له هرو پنځو کسانو دوی د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پښتنه کې اخیستل شوې چې د یو ګلف په نوم د یو څېړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پښتنې لمخې په سلو کې څلوېښت پښتل شویو کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. خو اووه ویشت سلنه نورو یې مخالفت کړی او درې دېرش سلنه نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروی، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه. هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګونې وپاروه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نورو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکونو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینی تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې کڅوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دوری هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنځشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ور باندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي. هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه، ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف په اړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د سرخیل وتکې د نسکوریدو په پیښه کې مرسول.
له خبرونو ور اخوا
ا
البته د خبر په ګردون د خبر به بیا هم درته تکرار کوم چې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان دوهمه وکټه له لاسه ورکړه او اوس یو څل وبښ منډل لري. دوه لوبغاړي سوسیدلې دي، درې اوره لوبه پاتې ده. د کندهار او اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري، خو تر هغه مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکو د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته په نه کتو یو ظالمانه قضایي سیستم جوړ کړی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بشري نړیوال سازمان په سره پول ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 شوزو په ګډون د درش پېټه کسانو د درو وهلو په خبرګون د دې کار ته سمدستي او غیر مشروط بندیدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په سره پول ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 شوزو په ګډون د درش پېټه کسانو په درو وهل ټکان ورکوونکي غیر انساني او نړیوالو قوانینو سرغړون کې اقدام بولی. د بخښنې نړیوال سازمان د پنشن می پورس په خپل ایکس پانل لیکلی چې د طالبانو حکومت لخوا ربړونه او نور ناوړه چلندونه له نړیوالو قوانینو په سرغړونې سره تر سره کوي. د غسازمان په سرپل ولایت کې په درو د عام خلکو د وهلو په خبرګون کې ویلي چې دا کار باید په هیڅ صورت او شرط تر سره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې طالب چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون له پامه غورځولای او یو ظالمانه قضایي سیستم یې رامنځته کړی چې د دوی په ټکو د غیر انساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی چې په عام محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول شي او د عدالتانه محکمو او قانوني لارو ته د لاسرسي سره د عدالت رسمي میکانیزم باید رامنځته شي. طالبانو د سیشن می پورس د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د والی او نورو چارواکو په حضور کې 48 نارینه او 15 ښځې د دوی په باور د غلا فحشا او نورو جرمونو په تور په درو وهلي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي د طالبانو دغه کار په دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ د دوی پټکو ویرا او وحشت خپور کړای. د دې ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل انوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
خیر از دوستو او عزیزانو،
زموږ ډیر ملګری او دوستان مالی ستونزې نه لري، خو بیا هم خپل کورونا او سیمه پرېږدي او بهر ته ځي. ځینې داسې هم شته چې حتی نه غواړي هغوی له طالبانو سره مخامخ شي، ځکه ویریږي دا خلاصه کوي چې په درو وهل شي دومره وحشت دی.
د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی چې د طالبانو له لوري په محضر کې د خلکو د درو وهلو عیني شاهد هم دی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
بس په خاطر ابروی مردمان بشن نه باید
د خلکو د عزت او ابرو لپاره هم باید په عام محضر کې دا کار تر سره نشي.
مردم په وجود میاره کې ممکن دار کې شهر او کشور ویل کنه او بره.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر او فعال شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو هدف د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې په خبره یې غواړي په خلکو کې ویره پیدا کړي.
طالبان په محضر کې په دوروهل یوازې د ویرې د رامنځته کولو موخه کوي. دا د ټولنې د اصلاح لامل نه کیږي او له بده مرغه دا د افغانستان لپاره لویه بدنامي ده، ځکه چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د مجازاتو سیستم بدل شوی، مګر په افغانستان کې خلک اوس هم په عام محضر کې مجازات کیږي او په درو وهل کیږي.
خو طالبانو چې له دې مخکې هم د دوی په وینا په شلو ولایتونو کې د مجازاتو حکمونه پلي کړي، د خپلې د دغې کړنې دفاع کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینه وو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا جلي راتګ وروسته په عام محضر کې لومړی اعدام کابو دوه کاله وړاندې په فراه ولایت کې ترسره شو چې د خلکو ګڼې نیوکې یې راوپارولې.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بل خو د موټر او موټر سایکل جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله ورته زیات شمیر وسایط راوستل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له عمله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته جوړولو لپاره ودروي. د د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چاري له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسی کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مر سایکل وګوره مر سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره اگر اگر زوای چې چیل خراب چې او مټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر نو د ازمرتز وطنوال د تجارت دغه دایسه ورغه و چې د ازمرتز د کندهار چیل سره برابر کې چې د خلک د مشکل او دغه سه وس علاقه دایسه علاقه تیاری ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړی.
مانو محمد ظریف پندران توار سے ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا د چیلو د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیلو کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زمانم سری فلاده د دولت څخه مداخله هیڅ ضرورت چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستچې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجره وړي خراب دی ما خپل خرڅول د خراب چاس مرب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنب شکې کې مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دی د خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکې کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سر تراوړو
حادث مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېر ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسي مشتوي کې زمينه راته برابره کړي. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما د پیغام و نوډ پورو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سلی رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي نه د سیاستري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه ملپکیت ته اړي، او که تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوي دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړ پورې چارواکو او بیا هم هغه خیره مؤسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ یوسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.